احمد.
سسمی عباس مننه اته بچې شوې د ازادي رادیو د دې صد خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځنۍ چپه دوله شپږ نیوی په ټول افغانستان کې خبري شي د انټرنیټ لاري په www.azadiradio.com کې هر ځای چې یاست نیولې شي. پرونه خبرونه کې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونه خبرو چې په افغانستان کې د یو شمیر لاسته راوړنو پر ساتنې ټینګار کړی دی. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. نجيبه زماني اوروي.
سر کې د مهمو خبرونو سرچکی واوري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې په مهمو برخو کې د شذو پرمختګونه وستایل. په افغانستان کې ډیره د چک جمهوریت ځواکونو د شپږو میاشتو په مقصد پرون د بګرام هوایی اډې ګزما پیل کړو. په لیبیا کې سخت جګړه روانه ده. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د پوهنې، روغتیا او سوداګرۍ په برخه کې د شوزو پرمختګونه وستایل. جان کیری پرون د امریکا د بهرنیو چارو لپخوانی وزیر هیلری کلینټن سره د واشنگټن د جورج ټاون پانتون په غونډه کې دا خبره وکړه.
Despite the significant achievements of Afghan women,
د افغان خزو او نجونو د پام وړ لاسته راوړنو سره سره غنې نورستونځ لا پر ځای پاتې دي. زمونږ هم د ستونځ هي په یاد دي. د ستونځمن تاریخ په افغانستان کې د سولې سيزو جګړو سبب شوی دی. د شاتک په زیان پوهی کو باور وکړي افغان خزو په دې قیمت کې پوهیږي ځکه ته ټولو سخت زیان دوی ته رسیدلې دي.
Because they have always paid the steepest price.
جان کیری زیاته کړه شوزو تواکور کول او په بیلابیل برخو کې ملاتړ د تیرو کلونو د لاسته راوړنو د ساتنې لپاره مهم دی. د زیاته کړه د سولې په خبرو کې هم باید شوزو ته وانډه ورکړه سي. په افغانستان کې ډیره د چک جمهوریت ځواکونو د بګرام هوایی اډې ګزمه پیل کړه. د چک جمهوریت د خبري اژانس په حواله دغه ماموریت چې پیرون پیل سو شپږ میاشتې په دوام کوي. راپور زیاتوي چې کې سرتیرو په تیره میاشت کې له امریکایي زغروال وسایطو په استفادې په سیمه کې پوځي زده کړې وکړې. د بګرام هوایی اډه کې شاوخوا څلوېښت زره بهرني سرتیري ډیره دي او ویل کېږي چې چکي پوځیان به د دې اډې د اطرافو پنځلس کیلومتره ساحه کنټرولوي. د چکي سرتیرو زیاته برخه چې ډیره په لوګر کې ډیره و له افغانستان وتلې د دوی ځینې د کابل او بګرام د هوایي ډګرونو ساتنه کوي. په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په میدان ورده کې اووه کسان وژل سوي دي. د والي ویان عطاالله خوګیاني ویل چې په وژل سوي کې څلور تنه وسلوال طالبان، دوه ملکیان او یو د ملي اردو سرتیری شامل دي. د رسنیو ته ویل چې په وژل سوي کې د طالبان یو مهم قومندان هم شامل دي.
د نرخ ولسوالۍ په دادل سیمه کې امنیتي ځواکونو د وسلوالو مخالفینو یو لوړ پوړی قومندان ملا نجیب چې مشهور په اسامه و وژلی دی. همداراز د دغه ولسوالۍ په د مسلم سیمه کې هم یو وسلوال طالب د امنیتي ځواکونو له لورې وژل شوی دی. په همدې حال کې د امنیتي ځواکونو یادې ولسوالۍ کې عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې پنځه شپېته کیلو ګرامه چاودیدونکي توکي او نور مهمات ترلاسه کړي دي.
د میدان وردګ د والی ویاند وای په چغتو کې دوه وسلوال طالبان د عملیاتو پر مهال ژوندی نیول سوي دي. د ویل چې په سید آباد ولسوالۍ کې د طالبانو دوه ډلو په خپلو کې په جګړه کې دوه تنه وسلوال مخالفان وژل سوي او شپږ تنه ټپیان دي. د ملي اردو یو سرتیري په چک ولسوالۍ کې وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. بل خوا په سید آباد ولسوالۍ کې ولسي خلکو په خپلو کې شخړه کړې چې په نتیجه کې د والی د ویاند په خبره دوه کسان مړه او درې نور ټپیان سوي دي. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون وایي د راتلونکو انتخاباتو د احتمالي کاندیدانو د نهایي لست خپرېدل وځنډېدل ټاکل سي و چې دغه لست نن خپور سي. د دې کمیسیون غړي عزیز اریافر ازادي راډیو ته ویل نهایي لست د ځینو ستونزو له کبله وروسته خپرېږي.
اول دا چې د کاندیدانو لومړنی لیست د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه په ځان موږ ته راوسپارل شو. بل دا چې د شکایتونو پر ټولو مواردو غور کول هم وخت غواړي. فکر کوم څو ورځې وروسته به نهایي لیست د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپارو.
اریا فارویل چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو په اړه یې تر 900 زیات ورسېدلي شکایتونه او اعتراضونه څېړلي دي. د په خبره کې دای سي د کاندیدانو له لومړني لست څخه ځینې نور کسان هم وایستل سي او څو تنه نور ور زیات سي. د روزګان ولایت چارواکي وایي د دارالمعلمین رئیس او اداري مدیر په دنده کې د غفلت له کبله څارنوالۍ ته معرفي سول. د روزګان د والي ویان عبدالله احمد ازادي راډیو ته ویل څارنوالۍ به له رئیس او اداري مدیر څخه څیړنې کوي چې ولې نه دي توانېدلي چې خپلې دندې ښه ترسره کړي.
یو وایي ټاکل شوی و تر څو د دارالمعلمین کړنې د اداري اجراءات له لنډ او څیړي راپور کې راځي چې دوی هلته وظیفوي غفلت کړی دی. هغه چې ښایي دوی خپلې دندې ترسترګي نه ده کړې، نو په همدې اساس باندې دوی څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي دي تر څو هلته دوی خپل ځواب ووایي.
د والی ویاند ویل چې د دارالمعلمین ادارې درسي پلان نه درلود. دلیل یې زده کوونکو ته پوره اسانتیاوې برابرې نه وې، د استادانو د رخصتۍ په برخه کې نظام نه و، او داسې نورې بې نظمۍ د دې سبب سوي چې د دې تعلیمي ادارې دوه چارواکي څارنوالۍ ته معرفي سي. او اوس هم څو بهرنیو نړیوال خبرونه. د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته نږدې پرون د عاشورا مراسمو پر مهال په شخړه کې لږ تر لږ اووه کسان مړه او څلور دېرش نور ټپیان شول. تاوتریخوالی هغه وخت پیل شو چې شیعه وو د عاشورا مراسمو پر مهال د سنیانو یوې دیني مدرسې ته ننوتل او دوه کسان یې له ځانونو سره راویستل او بهر یې په کوڅه کې په وهلو ډبه ولو مړه کړل. په راولپنډي کې شیعه وایي دغو کسانو ورباندې توهین امیزه چیغې وهلې. په پیښه کې لږ تر لږه څلور دېرش نور تنه نور چې زیاتره پولیس دی او هڅه کوله د تاوتریخوالي مخنیوي وکړي. ټپیان سوي دي مدرسې ته نږدې ګڼ دوکانونه په اور سوځېدل دي. د ډزو راپور نه هم ورکړه سوي دي. سرتیرو وروسته امنیت ټینګ کړ. بلخ د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیله مند دی چې په جنیوا کې له نړیوالو قدرتونو سره د روانې اونۍ په خبرو کې د تهران پر لانجمن اټومي پروګرام یو توافق ته ورسیږي. خو محمد جواد ظریف په تهران کې ویل چې ایرانی چارواکي به غوښتنه وکړي چې د ایران د اټومي پروګرام حق به په رسمیت وپیژندل سي. تمه کېږي ایرانی چارواکي روانه اونۍ د تهران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له لویو قدرتونو سره خبرې وکړي. په واشنگټن کې یو امریکایي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ویل چې یو توافق ته رسیدل ډیر ناممکن ښکاري. د لیبیا په مرکز ترابلس کې د ملیشیا او ځایي وسلوالو ترمنځ جګړه وسوه. وروستي راپورونه وایي چې لږ تر لږه دوه دېرش تنه وژل سوي او څلور سوه نور ټپیان سوي دي. دا په ترابلس کې د څو میاشتو په ترڅ کې تر ټولو سخته نښته ده. صدر اعظم علي زیدان غوښتي و چې ټول ملیشیا دي پرته له کومې استثنا له ترابلس ووځي. خو سیاسي څېړونکي وایي چې د هغه حکومت د دغو وسلوالو په وړاندې بې وسه دي. د کیمیاوي وسلو نړیوالو څارونکو د سوریې د کیمیاوي وسلو له لمایځ وړلو پلان رسمن تصویب کړ. دا پریکړه پرون د دې سربیره وسو چې البانیا په خپل خاوره کې د دې وسلو له تخریبې دوسره مخالفت وکړ. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان دی وی اوردی غونډې په ترڅ کې دا ومنله چې د سوریې کیمیاوي وسلې به لمایځ وړي. خدای ونه ویل چې چیرته به دغه وسلې ویجاړوي. سوریې له خپل خاورې بهر د دې وسلو د تخریبې تو غوښتنه کړې ده. دا وتر دې د مهم خبرونه.
ازادي رادیو په منځنۍ چپه دوله شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې شوزو د تعلیم، روغتیا او سوداګرۍ په برخو کې پرمختګ کړی او دا پرمختګونه باید له لاسه ونه وځي. دا مسله مو په امریکا کې د شوزو د حقونو لوي مبارزه سره شریکه کړي.
یو هیواد هیڅ پرمختګ نه کوي تر څو چې هغه کې د خوندو لاس هم نه.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه کوي چې د افغانستان په اړه څه خبره کړي. په پاکستان کې د راپورونو لمخې له کوچنیانو سره جنسي پیښې زیات شوې دي. ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه هم خبرو.
مولانا فضل احمد په افغانستان کې انتخابات مبارک خبرې کړې. مولانا ته پیغام لرم چې د پاکستان تفانه چې د افغانستان په کورنۍ چارو کې تاسو باندې وکړي.
دغه او یو شمېر نور پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې مشر راغونډ کړي دي. یو شمېر نور مطالب هم تر نوو بجو روانې خبرونه اوریدل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغان او شزو د لاسته راوړنو پر ساتلو ټینګار وکړ. جان کیری وویل د تیرو کلونو د دغو لاسترولونو د ساتنې لپاره باید شوزو ته واک ورکړل شي. جان کیری پرون په واشنگتن کې په هغه مراسمو کې دا خبري وکړه چې د دې هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر میرمن کلینټن او د پخوانی ولسمشر میرمن لورا بوش هم پکې حاضر وو. صالح محمد صالح راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل افغانستان داسې یوې مرحلې ته رسیدلی چې د ښځو لاسته راوړنې باید خوندي سي. جان کیری پرون د واشنگتن په جورج ټاون پوهنتون کې جوړ شویو مراسمو ته دا خبرې وکړې چې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن او د پخوانی ولسمشر جورج ډبلیو بوش میرمنه لورا بوش هم پکې حاضر وه. راپورونه وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې د ښځو د لاسته راوړنو د ساتنې لپاره باید دوی ته واک ورکړل سي. کیری زیاته کړه افغان ښځې نه غواړي تیر وخت استنیسی. باور وکړئ کله چې افغان ښځې مختزي هیڅکله نه غواړي شاته استنیسی، نه د طالبانو د واکمنۍ مهال ته او نه تر هغه مخکې وخت ته چې تاوتریخوالی افغانستان سره ویشلې وو. ځکه نو ډیره مهمه ده چې پر دې برخه پانګونې ته ادامه ورکړو او د دې پروسې ملاتړ وکړو چې ښځو او نارینه وو ته ځواک ورکوي، څو ژغې واورېدل سي او په خپل راتلونکي کې نقش ولري او خپل یې وټاکي. جان کیری وویل چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له 2001 میلادي کال راهیسې په بیلابیلو برخو کې زیاتې لاسته راوړنې لري.
In 2001 back then there were only 900
په 2001 میلادي کال کې یوازې 900 افغان ماشومان شوونځوي ته تلل چې ټول هلکان و. نن تقریبا 8 میلیونه زده کوونکي شوونځوي ته ځي چې تر 100% زیاته برخه انجونې دي. تاسو فکر وکړئ چې دا پراتلونکي کې څه معنی لري. په 2001 میلادي کال کې د هر 300 ماشومان د زیږون پر مهال 1400 ماینده مړ کېده. د مړینې د ارقام نن 80% کم سوي دي. په 2001 میلادي کال کې د یو عادي افغان د عمر اوسط 24 کاله و، خو دغه رقم 28 کلونو ته لوړ سوی او په لوړېدو دی. په 2001 میلادي کال کې یوازې 9% افغانانو ته اساسي روغتیایي څارنه رسیده، خو نن 80% خلک په داسې ځایونو کې ژوند کوي چې د روغتیایي خدماتو له مرکزونو نږدې 1 ساعت فاصله لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری زیاته کړه په هر ډول امنیتي قرارداد کې باید د ښځو حقونو ته درناوی وسی. د هیله څرګنده کړه چې له افغانستان سره دغه تړون به په راتلونکو اونیو کې لاسلیک سي چې دوه ملتونه به نور هم سره نږدې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر میرمن کلینټن ویل دوه اړخیز امنیتي تړون مهم دی. هغې زیاته کړه که دغه تړون لاسلیک نسي افغانان به یوازې پر خپلو ځانونو متکي پاتوي. بلخوا د امریکا ته پخوانی ولسمشر میرمنه لورا بوش اندیشمنه وه چې که امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي هیڅوک به دغه هیواد ته پام وانه اړوي. خو جان کیری خوشبیني څرګنده کړه او ویل که افغانان غواړي چې یو واحد او غښتلی افغانستان ولري امریکا به یې تر څنګ ولاړوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د پوهنې، روغتیا او سوداګرۍ په برخو کې د ښځو پرمختګونه وستایل. صالح محمد صالح په امریکا کې د ښځو د حقونو له مبارزې نه هیڅ شنواري سره په دې ارتباط مرکه کړې او د مرکې په سر کې ترینه پوښتنه کړې چې په راتلونکو کلونو کې د ښځو په برخه کې شوبې پرمختګونه په اوبو لاهو کېدای شي.
موږ هیله خدا ده چې که داسې وشي، یعنې ښځو لپاره د ښځو خوندي پاتې شي او نارینه لپاره نارینه، په افغانستان لپاره به دا ګټور وي. مګر د وخت نه مخکې ویل دا خبره چې ده دا مشکله ده.
دغه د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو په ترکیب کې د ښځو ونډه کمه ده، هم د ولسمشری په انتخاباتو کې، هم د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د کاندیدانو شمیر کم دی. دغه راتلونکو انتخاباتو کې دغه مسله ستاسو په نظر څنګه ده؟ د اندېښنې وړ ده دغه د ښځو کموالی؟
اندېښنې وړ خبره ځکه ده چې وایي کنه وي د هر بری نارینه لاسته ده یو ښځې لاسته، نو یو هیواد هیڅ وخت پرمختګ نه کوي تر څو چې هغو کې د ښځو لاس هم نه وي. او که موږ په دې ټول پوهېږو چې افغانستان چې ده په دودیز لحاظ موږ ډېر پرمختللی هیواد یو، نو که موږ کله پرمختللي یو باید موږ په دې راتلونکي انتخاباتو کې باید ښځې وکیلانې ولرو. هغه پوه ښځه چې د هیواد نه دننه اوسېږي یا د هیواد د باندې لري باید وټونه برخه ورکول شي. دوته خبره دا دې نه چې موږ ته به حق راکول شي یا که نه، مګر خبر ده موږ باید خپل حق نه دفاع وکړو. 12 کالو کې که د هغه افغانان چې د هیواد نه د باندې تللي یا هیواد کې دننه تللي علم ترلاسه کړی، پوهه لري، څوک شته ده. فیلحال خو افغانستان کې اماغ څوک ځان کاندیدی، څوک ښځې چې دي هر کال ځان کاندیدی، څوک چې په زور او په پیسو رشوت باندې ځان کاندیدولی شي. باید په ټول په دې فکر نه کړي که زه دې ته په ووټ ورکړم یا زه په وزارت کې ودرېږم دا به زما لپاره نقصان وکړي. په نړۍ ته ځان ښودنه یا په خپل هیواد کې ځان پیدا کول دا زموږ لپاره مهمه خبره ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې د سولې په هر ډول خبرو کې باید ښځو ته ونډه ورکړل سي. ستاسو په نظر دغه ونډه یا د ښځو ونډه څومره مهمه ده؟
هر هواد په خپل دود او دستور باندې چلےږي. یا خدا خبره چې دا جانکاری څه وایي یا نړۍ نور خلک څه وایي. مګر بل خبره دا ده چې زمونږ هواد آیا دې ته آماده ده کنه. موږ په دې ټول پوهېږو چې هواد دې تنده آماده چې ښایسته هغه حق ورکول شي. هیوادوال باید په دې پوه شي چې سره د هغه حقایقو د دور او د اسلام او د پښتو سره برابر باید ښایسته حق ورکول شي. مګر دا زمونږ د نړۍ یو لوی ضرورت ده که چېرته ښایسته حق ورنه کول شي دغه هیواد به کلونه کلو همداسې وروسته پاتې شي.
د ښځو د حقونو یوه مبارزه نه هیڅ شنواري.
ازادي رادیو خبري اعلان مو پښمندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د کونړ د پیچ پوسین د مناګي پسمه کې د برېښنا بند بنسټ دبره پرون کې شوتل شو. روحلا انوري له کونړ په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، په خو د سره پرون خبره شوې وو چې یو شمیر وسلوال حتی په کونړ کې د برېښنا د بندونو له سرویس سره مخالفت کوي او نه یې پریشتي. څنګه دغه د مناګي بند به جوړ شي؟
شیبر صاحب، تاسو ډیر ښه پوښتنه وکړله. دلته قومونه چې دي هغوی دې تملا تړلې ده چې هیچا ته دوی وایي چې اجازه به ورنکړو چې د دغسې ټولګټو پروژو چې هغې کې برق راځي یا نور شی نه راځي د دې مخه ونیول شي. په همدغه ورځ باندې چې تېره ورځ مونږ د مناګي د بند افتتاح ته تللي وو، هلته تیږه کېښوستله، ډیر قومي مشران ولاړو ویل چې مونږ د سر او مال په بدل کې د دغه انجنیرانو د دغه پروژې د سامان او د هر څه حفاظت ته تیار یو او چاته اجازه نه ورکو. هغوی دا هم ویل چې مونږ وسلوالو سره هم خبرې کړې دي او هغوی مونږ ته ژمنه راکړې ده چې په دغه پروژې سره مونږ هیڅ قسم غرض نه لرو او د دې حفاظت کوم ته را په غاړه شي هم موږ ساتو. بل مسله د کونړ د والی خبره هم دا و، هغه مرته پیغام ورک د مطبوعات لارې موږ هم پی ریپورت جوړ کړی و. هغه هم ورته ویل چې لکه څنګه چې د مکتبونو حفاظت کړی دی او د خپل ماشومانو د تعلیم د پرمختګ لپاره کوم کارونه کړی دي، باید دغه سي دغه پروژې څارنه هم وکړي او دې سره چاته اجازه ورنه کړی چې د دې مخالفت وکړي. شي برسب
انوري صاحب، دغه برېښنا د بند قرارداد له کومې مؤسسې سره شوی دی؟
دا یو داخلي افغاني شرکت ته چې امین کاپیسا په نوم باندې دیږي او افغاني دی، دوی سره شوی دی. د مونږ چې دی مسؤول انجینر سره محمد صادق سره خبرې وکړلې، هغه وایي چې دا 15 کیلومتر وګدواله لري د دې کانال او د دې په وسیله باندې به چې جوړ شي 2.1 میگاواټ یعنی 2100 کیلوواټ برق په تولید دی. په دې باندې ټولې روپۍ چې دي 9.1 میلیونه امریکایي ډالر لګیږي چې دا د اوبو برېښنا د وزارت لخوا ورکول کیږي. د کار مودې د شیبر سره 3 کالو کې به دا بشپړیږي، خو مراقبت هم یو کال د دغه شرکت په غاړه دی چې ټول 4 کاله دوی بدل تکار کوي او دلته مصروفي.
او وینویل چارواکو تر اوسه پورې چې کچرته دغه بند جوړ شي او برېښنا تولید کړي، له دغه برېښنا به یوازې په کونړ کې استفاده کوي؟
شیبر صاحب، دلته هو یوازې په کونړ کې به دا دونه برېښنا نه ده چې نور ولایتونو ته ورکی، ځکه دلته د اوبو اندازه چې د ژمي په موسم کې د پیج سیند اوبه کمیږي. اول خو داسې سروې چې اول وختونو کې شوې وې دا اټکل شوی و چې د دې بند نه به 8 میگاواټ برق تولیدیږي، خو وروسته بیا دغه انجینرانو سره چې موږ خبرې وکړې چې ولې دا اندازه کمه شوه، توان اندازه ولې کمه شوه، دوی وایي چې دغه اندازه چې د 8 میگاواټ برق چې دا یوازې د پسرلي اوړي په موسم کې دا برابرولی شي او په نور ژمي په موسم کې یا منی کې د سیند کې اوبه کمیږي او بیا دغه ماشینونه چلولو توان نه لري، نو ځکه دغه کمی شوی دی. که چېرته 8 میگاواټ برق بیا کېدای شي لرې ولسوالیو ته ورکول شوی وي، خو دا امکان لري چې دغه د وټپور او د یو څه د پیج درې د مانوګي ولسوالۍ او د مرکز برق شي تقریبا 20,000 یا د 2000 دونیم زره کورون تکې دې شي برق ورکې دغه سیم
مخکې د کونړ د سین پر سر یو شمیر نور سرویګان هم شوی وی چې څو د برښنا بندونه جوړ شي د هغو سرویګانو په ارتباط پرون په غونډه کې خبره ونه شو چې د هغو کارونه به څرنګ شي
پرون چې کله والی خبرې کولې اگر چې خلکو خو همدا غوښتنه کوله چې دا ډیره وړه پروژه ده په دې باندې مونږ اکتفا نه کوو چې مونږ په قانې شو ځکه کونړ کې ډیره زیاتې اوبه دي او دا وړه پروژه ده باید په لوی سین باندې د اوبو برېښنا بندونه جوړ شي والی هم همدا غوښتنه وکړله ویل چې نوې وزیر بارکزی په نوم سرپرست وزیر شي د اوبو برېښنا وزیر اگر اته وجې دې پروژې ته درځم او ما ورته ویل چې دې ته کراځي راشه خو دغه پروژه مخکنه دا منزور شوې ده ته مونږ ته د لوی سین په سر باندې د پروژې منزوري راکا به راشه او هغه باندې بتیګه کیدو خو مسله داسې ده چې کله اسماعیل خان دلته راغله او تیر کال الته دلته خلکو سره ژمنه وکړه چې د لوی سین په سر باندې سروې شوې ده شپږ ځای الته ځینې سروې شوې دي چې د دې ټول شپږو ځایونو نه چې بندونه پی جوړ شي و نیم زره میگاواټ برق په تولیدیږي چې دا د افغانستان نډیر اضافه کیږي دغه په وینا او افغانستان به یو صنعتي هیواد ورسره وګرځيږي د دغه د لارې نه چې کومه ګټه مونږ راوړو نو مونږ په خپل په خو درېدل شو هغه ویل چې مونږ دغه اندوام سره دغه پروژه د سروې پروګرامونه ورکړي او سروې ختمه شوې تقریبا خو نور زیات دغه ځکه ونه شو په دغه خبرو غونډه کې چې د وزارت نسوک نو راغلي د خلکو غوښتنه هم دغه و چې باید مونږ ته په لوی سین باندې بندونه جوړ شي شي برسه
رغول انوري مننه و موریدل چې د کونړ د پیچ پوسین د منګي پسمه کې د برښنا بند د بنسټ ډبره پرون کې شوتل شو او د سیمه خلکو له حکومت سره ژمنه کړې ده چې د دې بند کارونو ساتنه وکړي
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
تر اتمه بجو ورسته ازادي اوریدونکو پروگرام کې ستاسو په شخ سبت شوی پیغامونه خبرو خو اوس په نړیوالو چاپی خبرونو ته وګورو دغه ورسپانو ته جانقه علي کوسی دغه چاپی خبرونو ته جانقه علي کوسی ځغلنده کتنه کوي
جینز انټيليجنس ریویو خبرونه په ورسته غنه کې افغانستان د جمهوریت رسد انتقال ته چمتو کیږي تسلیک لاندې او تحلیلي مضمون خبر کړي او په برخه کې راغلي په نګدې راتلونکو کې په داسې حال کې چې جمهور رئیس حامد کرزی بلواک گوخشی او بهرنی ځواکونه به هم له افغانستان ووزی افغانستان سیاسی انتقال ته چمتو کیږي خبرونه په دې اړه چې قومي سیاست او طالبان به څنګه د افغانستان پر راتلونکي اغیز وکړي درې سناریو یا داستانونه بیان کړي چې لنډیزي په دې ډول دی افغانستان یو حالت ته ځان برابروي چې د هیواد په داخل کې به د نظر وړ بهرنی ځواکونه نه وي په دې هیواد کې سیاسي او امنیتي انتقال ته کلونه وخت پکار دی خو د 2014 کال د اپریل په 15مه د جمهوریت ریاست انتخابات چې په نتیجه کې به حامد کرزی چې له 2001 کال راهیسې د جمهوریت ریاست په څوکۍ ناسته حتما لري کیږي او نوی مشرتبه ځای خالی کړي خبرونه لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لکتر لګا 313 پوځي اړې ترل شوې او د 2014 کال تر پایه به لدې هواده د ناتو په مشرۍ د نړیوال مرستندوی ځواک یا ISAF زیات شمېر جنگي عسكر هم وتلې وي په افغانستان کې د پاتې کېدونکو بهرنیو عسکرو دقیق شمېر تر اوسه نه معلوم او دا ځکه چې په دې اړه قانوني چوکاټ یا تړون تر اوسه نه دی لاسلیک شوی او جمهور رئیس کرزی دا مسله لوی مشورتي جرګې ته محول کړې ده جینز انټيليجنس پرونه لیکي د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ معاملې یا مذاکره هم په ټپه درېدلې واشنگټن له افغانستان سره دوه اړخیز امنیتی تړون د ټولو کارونو په سر کې کړی دی طالبان هم په خپلو کې په داخلي ستونزو اخته دي او جکپوري مشرانې کومه څرګنده طرحه نه لري خبرونه زیاتوي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د نږدې همکارۍ او هڅونو هم زیات سیاسي پرمختګ نه دی کړی په دې توګه که پښتون داسې مطرح شي چې په راتلونکي کال کې به په افغانستان کې انتقال څه ډول وي تر هر څه مخکې باید د دې هیواد ثبات وارزول شي د خبرونه په باور د افغانستان په ثبات کې 15 عناصر مهمه ونډه لري، او هغه سیاسي، ټولنیز، اقتصادي، امنیتی او بهرنی عناصر دي. جینز انټلیجنس خبرونه وړاندې لیکي کچې په افغانستان کې د جمهور ریاست انتخابات سم پر مخ لاړ شي او په نتیجه کې ټول خلک د یو کاندید بری ومني، بیا به هم نوې جمهور رئیس کمزور وي او په خپل ځان به زیات متکی نه وي. د خبرونه په باور د خواشینۍ ځای دا ده چې راتلونکی مشر به په کرزی پورې تړلې وي، لږ تر لږه په لومړي سر کې، او د قدرت په جریان کې به سیاسي کارونه ګډوډ وي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د امریکا د پخواني جمهور رئیس جورج دبلیو بوش د مېرمنې لارا بوش یو مضمون خپور کړی چې سرلیک دی د افغان ښځو لاسته راوړنې په خطر کې دي. لارا بوش لیکي 12 کاله وړاندې په همدې اونۍ کې طالبان له کابل څخه په شا شوي ول. کوچنیانو بالاخره د کاغذي ګوډیانو یا پتنګانو د الوزولو فرصت پیدا کړ، ښځې له بورقو څخه راووتې او ښوونځیو ته د نجونو د تلو خوبونه رښتیا شول. ښځو او نجونو زیات څه ترلاسه کړل. دا مهال افغان ښځې په پارلمان کې ناستې دي، بزنسونه پر مخ وړي او حتی په پولیسو او امنیتي ځواکونو کې خدمت کوي. لارا بوش وړاندې لیکي دا لاسته راوړنې ډېرې نازکې دي او د لمنځه تلو رښتینې خطرونه هم شته. د زیات شمېر امریکایانو لپاره د افغانستان وضع پیچلې او له ښه کېدو لرې بریښي، خو مېرمن بوش وایي زه خواشینی یم چې موږ د افغانستان ښځو، کوچنیانو او نارینو ته داسې پیغام ورکوو چې ګوندې د دوی ژوند ته پام نه کوو، خو دا پیغام باید بدل شي په دې معنی چې موږ دوی په میدان نشو پرېښودلی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنی په ټول افغانستان کې اوري، او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، کرتیس، جلال آباد، اسد آباد، مهترلام، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي. په کندوز کې د راهي نوین په نامه یوې پرمختیایي او ټولنیزې مؤسسې هڅه پیل کړې چې د ښار چاپیریال پاک کړي. د افغانستان د نورو ښارونو په څیر د کندوز ښار چاپیریال هم ککړ شوی چې خلک یې لستونځو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له کندوز راپور لري.
د یو پاک چاپیریال درلودلو لپاره په کندوز کې د رضاکارانو له لوري یو پراخ کمپاین په لاره واچول شو. د چاپیریال ککړتیا د هیواد په کچه یوه لویه ستونزه ده چې د ورځې په تېرېدو سره د هیواد زیاتې سیمې په تېره بیا د لویو ښارونو مرکزونه چېرته چې ویل کېږي ګڼه ګوڼه پکې زیاته ده، له ککړ چاپیریال څخه خلک شکایت لري. کندوز ولایت مرکز هم چې د پخوا په پرتله د اوسېدونکو شمېر مخ په زیاتېدو ده، ورته ستونزه شته چې دې ستونزې ته په پاملرنې سره د رایې نوین په نامه یوې پرمختیایي او ټولنیزې موسسې دا هڅې پیل کړي چې په دې برخه کې یو شمېر کارونه ترسره کړي. د دې موسسې مشر محمد اسماعیل ازادي راډیو ته وویل چې هدف له دې کار نه د خلکو د پاملرنې راګرځول ښاري ژوند ته دی. نن موږ له ښار څخه د کثافاتو راټولولو کمپاین پیل کړی او دغه پروژه دوه میاشتنۍ ده، او د ښاروالۍ په همکارۍ مو دغه هلې ځلې پیل کړي دي. او دغه پروژه دوه برخې لري چې لومړۍ برخه یې د ښار څخه د کثافاتو راټولول او په دوهمه برخه کې به یې نیالګي کینول شي. ښاغلی اسماعیل وایي چې په دې برخه کې ورسره زیاتو ځوانانو د مرستې هوډ کړی. په همدې حال کې د کندوز ښاروالۍ هم د دې موسسې دغه اقدام ستایي او وایي چې یوازې ښاروالۍ په هیڅ ډول نشي کولی ښار پاک وساتي، بلکې د خلکو مرستو ته اړتیا ده. موږ له خلکو څخه دا یوازینۍ هیله لرو چې د ښار په پاکولو کې له موږ سره مرسته وکړي. پرته له هغه نه ښاروالۍ د دې توان نه لري چې دغه لوی او د ګڼې ګوڼې ښار په یوازې سره پاک کړي. په همدې حال کې د دې ولایت اوسېدونکي هم وایي چې د پاک ښار ساتل یوازې د ښاروالۍ مسؤلیت نه دی، بلکې ټول اوسېدونکي د دې په وړاندې مسؤلیت لري. د کندوز د ښار یو تن اوسېدونکی وایي ښاروالۍ نه کېږي چې ښار دې پاک شي. په دې کې ځوانان رول لري، او حتی څوک چې دکان لري هغه هم باید د خپل اړوند سیمه کې مسؤلیت لري ترڅو خپله سیمه پاکه وساتي، ترڅو یو پاک ښار ولرو. د کندوز په ښار کې د نفوسو د زیاتوالي سره سره د رکشاو او نورو لوګي تولیدونکو وسایطو زیات شتون هم هغه ستونزه ده چې د چاپیریال ساتلو د چارواکو په وینا د زیات لوګي تولیدول هم د ښار هوا ککړه کړې، او د دې ستونزې زیاتوالی به د دوی په وینا پر روغتیا او سلامتیا ناوړه اغېزه پرېږدي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیم ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خپرېږي. ټاکل شوې ده د افغانستان د کرکټ ټیم د شلو ورنو نړیوال جام لوبو ته د رسیدو لپاره نن د عربي متحده اماراتو په شارجه شهر کې له سکاټلند سره مسابقه وکړي. پرون افغانستان د دې لوبو په ترڅ کې له هالند څخه په وو وکټونو ماتې وخوړه. افغان لوبغاړو پرون لومړی بیټنګ وکړ او په اتلس ورنو کې نوي رنځ جوړ کړل چې د دې په ځواب کې د هالند درې لوبغاړي وسوځېدل او تر هدف واوښتل. د نن ورځې په اوږدو کې به مو د ازادي راډیو د خبرونو په ترڅ کې د افغانستان او سکاټلند د ټیم له بهیره خبر کړو چې افغانان په دې لوبه کې څنګه لوبي شي. د نن لوبه افغانستان ته مهمه ده چې نړیوال جام لوبو ته لار پیدا کړي. له همدې سره ته بچي او دیرش دقیقې شوې لنډ خبرونه لرو. نجيبه زماني اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د واشنگتن په جورج ټاون پانتون کې د خبرو په ترڅ کې په افغانستان کې د پوهنې، روغتیا او سوداګرۍ په برخه کې د شوزو پرمختګونه وستایل. په افغانستان کې ډیره د چک جمهوریت ځواکونو د شپږو میاشتو په مقصد پرون د بګرام هوایي اډې ګازما پیل کړه. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون وایي د راتلونکو انتخاباتو د تیرم احتمالي کاندیدانو نهایي لیست به چې ټاکل سوی و نن خپور سي و ځنډید. په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په میدان وردګ کې اووه کسان وژل سوي دي. د اورزګان ولایت چارواکي وایي د دارالمعلمین رئیس او اداري مدیر په دنده کې د غفلت له کبله څارنوالۍ ته معرفي سول. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته نږدې پرون د عاشورا مراسمو پر مهال په شخړه کې لږ تر لږ اووه کسان مړه او څلور دیرش نور ټپیان شول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیله مندي په جنوا کې له نړیوالو قدرتونو سره د روانې اونۍ په خبرو کې د تهران پر لانجمن اټمي پروګرام یو توافق ته ورسیږي. او د لیبیا په مرکز ترابلس کې د ملیشیا او د وسلوالو ترمن جګړه کې دیش تنه وجسوی او څلور سو نور ټپیان دي.
په پاکستان کې له ماشومان سره د ناوړه جنسي چلند پیښې تیر کال په سلو کې شل زیات شوې. څیرونکو وایي د دې له خاطر چې د عامه پوهاوي فعالیتونه زیات شوي دي نو اوس قربانیان دې ته حاضر شوي دي چې خپل حال ووایي ځکه دغه پیښې زیاتې څرګندې شوي دي. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال احمد شاه اعظمي یو راپور برابر کړی چې لنډیز یې احمد تکل اوروي.
د ماشومانو د حقونو فعالان باور لري چې که څه هم په پاکستان کې له ماشومانو سره د ناوړه جنسي چلند پیښې په سلو کې شل زیاتې شوي خو د دې معنی حتما دا نه ده چې دا ستونزه په زیاتېدو ده. له ماشومانو سره د ناوړه جنسي چلند 3816 پیښې چې په 2012 کال کې ثبت شوي د عامه پوهاوي د پراختیا او د دې ډول پیښو راپور ورکولو ته د قربانیانو د لیوالتیا نښه ده. د ساحل په نوم غیر حکومتي اداره چې په پاکستان کې له ماشومانو د ناوړه استفادې پر ضد مبارزه کوي هر کال له ماشومانو سره د ناوړه جنسي چلند راپورونه خپروي. دا ټولنه په 1999 کال کې د جوړېدو له پایله خپل کلنی راپورونه خپروي. د دې ټولنې مشر منیژه بانو د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل روسي خبر شوی ارقام ښیي چې دا یو پراخیدونکې لړۍ ده. موږ یوازې دومره وایو چې د ناوړه جنسي چلند د مواردو راپور ورکول زیات شوی دا یو بیغاګه او پټه مسله ده خو اوس خلک دا جرأت لري چې د دې پیښو راپور ورکړي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې هر ورځ لس تنه ماشومان له ناوړه جنسي چلند سره لاس ګریوان وي فعالان له حکومت غواړي چې له دې مسلې سره جدي مقابله وکړي خو په دې اړه د عامه پوهاوي کمپاینونه د مطبوعاتو پاملرنه او د محکمو اقدامات ښیي چې دا اوس نوره نو تبو یا ممنوع مسأله نه ده. په یو مورد کې چې پر یو څلور کلن ماشوم د جنسي تیری راپور وو او په اړه یې ډیر تبلیغات هم وشول د پنجاب عالی محکمه په 13 سپتمبر میاشت کې دې ته اړ وته چې پولیسو ته د تحقیقاتو امر ورکړي. محکمه دا اقدام وروسته له هغه وکړ چې د دې ماشوم پلار په ښکاره ادعا وکړه چې د لاهور د یو خصوصي ښوونځي مدیر او ساتونکي د ده پر زوی جنسي تیری کړی. د دې ماشوم پلار سیمه ایزو رسنیو ته وویل چې له تیری وروسته د ده زوی په بېسده حالت کې په یو بند خونه کې وموندل شو. د لاهور ښار د عالی محکمې مشر قاضي عمر عطا بندیال د روانې نومبر میاشتې په 8 نیټه ابتدایي محکمې ته امر وکړ څو معلومه کړي چې آیا پولیسو په دې اړه تحقیقات کړي او مفصل راپور یې ثبت کړی کنه. د ساحل ټولنې مشره منیجا بانو وایي چې د پاکستانی محکمو لخوا پر ماشومانو د جنسي تیری مجرمینو ته د حبس ابد او حتی د اعدام د سزاګانو اعلان له ماشومانو سره د ناوړه چلند د مواردو د محاکمې د څرنګوالي په برخه کې ځینې مثبت بدلونونه هم رامنځته کړي. دا وایي محکمې او قاضیان اکثر له دې قضیو خبر دي او په جدیت سره یې ګوري. دوی هڅه کوي تورن او مجرمانو ته د برات ډیر لږ چانس هم پرې نږدي. دا یو مثبت بدلون دی او د قضیو څېړنه هم په چټکۍ سره ترسره کیږي. میرمن بانو وایي له دې بدلون سره اوس خلک پوهیږي چې کمرسته وغواړي نو غږ یې اوریدل کیږي. د ساحل د پروسګن راپور لمخې په سلو کې د یو او یا قضیو قربانیان نجونې او پاتې 29 هلکانو، په سلو کې 25 تیری په کلیوالو سیمو او 48 په ښارونو کې شوي او په سلو کې 18 پېښې د پاکستان په مرکزی صوبه پنجاب کې شوي دي.
د ازادي او اوریدونکو تر پروګرام مخکې د نړۍ یو مهمه مسله د کیمیاوي وسلو نړیوالو څارونکو د جمعې په ورځ د سوریې د کیمیاوي وسلو د لمنځه وړلو پلان رسمن تصویب کړ. دا پریکړه د دې سربیره وشوه چې البانیا په خپل خاوره کې د دې وسلو له تخریبېدو سره مخالفت وکړ. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان یا او پی سی ډبلیو د وی اوجدي غونډې په ترڅ کې رسمن موافقه وکړه چې د سوریې کیمیاوي وسلې به لمنځه وړي. خدای ونه ویل چې چیرته به دغه وسلې ویجاړوي. سوریې له خپل خاورې بهر د دې وسلو د تخریبېدو غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې د البانیا سر اعظم ایدی راما اعلان وکړ چې دا ناممکنه ده چې البانیا د دغو وسلو د تخریبېدو په عملیاتو کې برخه واخلي. البانیا ته په پوره وفاداری زموږ مهمو دوستانو او همکارانو ته په درناوي سره زما پریکړه دا ده چې د البانیا لپاره دا ناممکنه ده څو په دې عملیاتو کې شامل وي. البانیا په 2001 کال کې د خپلې کمونیستي دورې کې میوي وسلې د امریکا په تخنیکی او اقتصادي مرسته لمنځه وړې وې. اوس امریکا له البانیا غوښتي وو چې اجازه ورکړي چې د سوریې کې میوي وسلې د دوی په خاوره کې لمنځه یوړل شي. البانیا د ناټو غړي توب لري او د امریکا نږدې ملاتړی هیواد دی. پرون د البانیا په مرکز تیرانا کې په زرګونو کسان لارو کوڅو ته راووتل او د حکومت د اعلان انتظار یې کاوه. د سر اعظم راما اعلان په مستقیم ډول د تیرانا په مرکزی چوک کې د تلویزیون د سترې پردې له لارې خپور شو چې خلکو په چکچکو بدرګه کړ. بل لور ته په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې جین ساکی وویل دغه پریکړه به د امریکا او البانیا پر اړیکو ناوړه اغیز ونه کړي. دا وایي موږ د البانیا د نظر درناوی کوو چې په خپل خاوره کې د کیمیاوي وسلو له منځه وړل ورته ډېر جدي ښکاره شوی دی. جین ساکی زیاته کړه چې امریکا ډاډه ده چې دغه کیمیاوي وسلې به له ټاکلي جدول سره سم په خپل وخت له منځه یوړل شي. له اټکل سره سم سوریه زر میټریک ټنه کیمیاوي وسله لري. په سپتمبر کې سوریه وروسته تر دې دا ومنله چې کیمیاوي وسلې دې تخریب شي چې امریکا تر دې یو میاشت مخکې د مشت ته څیرمه د کیمیاوي وسلو د استعمال له امله د سلګونو کسانو له وژلو وروسته پر سوریه د برید خبرداری ورکړ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیک سره سم باید د سوریې کیمیاوي وسلې د 2014 کال د جون تر دېرشمې لمنځه یوړل شي.
آزادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلامونه هرکلی کوم. په دې پروگرام کې د اوریدونکو هغه ټلیفوني پیغامونه خبرووي چې دراتلونکو انتخاباتو نا امنیو اداري فساد خپل سره وسلوالو او نور مسایلو په اړه یې پکې خبرې کړې دي. د پروګرام په پایل کې له اوریدونکو د دې په ټلیفوني پیغامونو کې اوري چې د انتخاباتو پر امکاناتو او په وړاندې د پروتو ستونزو په اړه خبرې کوي. ورپسې اوریدونکو شکایت کوي چې لاربکي وسلولو په تنګ دي یا یې هم اداري فساد ژوند تریخ کړی دی. نور به له اوریدونکو واورو.
خیر خان منګلیم د خوست ولایت د کلندر ولسوالۍ څخه. زمونږ په ولسوالۍ کې نه هم یو ښوونځی شته او نه هم په هغه ولسوالۍ کې ولسوالۍ هم په خپل موقعیت باندې قرار لري. ولسوالۍ په مرکز خوست په ښار کې ده. زمونږ ولسوالۍ خپل ځای ته نه کمی شي او هلته ترقی کرونا ونه سی نو کله به انتخابات امکان ولري چې هلته وسی. وسلام.
نصیب الله خلکی د ورګان ولایت د ګیزان ولسوالۍ څخه د پیغام پیغام څو موده مخکې کنتیس رئیس صاحب جمهور وویل چې موږ به هیڅ هغه حکومت کس نه پرېږدو چې د یو کوم مشخص کاندید ملاتړ وکړي. نو او چې موږ رسنیو او راډیوګانو ته غوږ نیسو عطا محمد نور په بازار شریف کې نیغ په نیغ مخامخ پر جمهور رئیس پور پرې کوي چې د ماسټر درې کاندیدان په مقابل کې د لومړي معینتوب غوښتنه وکړه چې نیمه کابینه به د ولسمات واخلي. او دا چې مو چې مدارس وکیلانو کې داسې وکیلان ستړي چې زما ته لسګونه میلیونه ډالر منلي چې ته زما لومړی معین څه. نو چې د ارګ څخه په هند د عبدالله حمایت وکړي د مزار څخه عطا محمد نور وي او د دفاع د وزارت څخه د بسم الله محمد وکړي. نو دا کردلی به دا خبره پرې چا عملي کړي. آیا دی به پر یو خوار مضمون پښتانه باندې عملي کړي چې یو څوک یو خبر یو پښتنو کې دی به هغه د چوکۍ څه برطرفه کړي.
خبر رانا فضل رحمان ہوئی کہ افغانستان کے انتخابات بارہ کی خبر مولانا تھے پیغام نرم افغانستان افغانستان تو قرآن چار خلاف چوکی ہوتے مولی ہم نے ټول عمر دې ایسای تکار کړ افغانستان قرآن چار خلاف مکوخ خطرناک
دائم الله خبر کوم د زابل د ولای د خاکیروان د ولسوالۍ اوسیدونکو یم. تاسو چې مثلا کارځای صاحب نور مشران به دې باندې غږیږي چې موږ انتخابات کوو دش کوو دش دي. موږ په ولسوالۍ کې هیڅ امنیت نشته. موږ په ولسوالۍ کې چشنایان پاکستانیان حربیان ګرځي. موږ له ډېره گزاره ډېره مشکله ده. تاسو حکومت سره موږ امنیت ونیسي موږ به رایه درکړو. په دې نوم نه رایه دیږي په 200 متره په سر کې طالبان براته دي. دې خوا د حکومت پوستې پرتې دي.
انتخابات
لري نو هغه غریب به ته پټا وکړي. هغه انتخابات والا به څه ته وایي. نو زما دا پیغام دی نو خپله کاندیدان نه شروع دا خو افغانستان دی متاسطه او چپټاګه کوړي. نو شمشا چې دی پشمپی په کوه نو بل څه پټا وکړي. هغه غریب سړی دی ناستې ماشو دا باندې ناستې زور دی فشار دی. هغه به څه پټا وکړي. خو زه د ژورنالیست نه پوښتنه کوم چې نو ته نو چې دې نه پټاګه کوړي نو ته یو کاندید نه بل به څه پټا وکړي.
2014 کال وروسته چې په افغانستان کې انتخابات کیږي بیا 15 غله ولاړ دي. موږ دې ته تعجب وړیو. دا 15 غله د خلکو څخه غواړي چې په موږ کې یو غل خوښ کړی. دا څنګه اوس موږ وکړو چې دا 15 غلو کې یو غل خوښ کړو او دا غله خپل جیبونه ډکوي او وطن خرڅوي. مثال په توګه د ګشتي ولسوالۍ چې خرڅ شو همدغه سینګور هم ډېر درینه بویلي چې افغانستان د وسې چارواکو له خوا نه به خرڅېږي او خپل جیبونه ډکوي.
چې کوم سفیران چې هغوی د ځان سره کتلي دي سمت فلحاف او زما دینه دا هیله ده چې موږ ته سمت نه دی مهم. هغه د افغانستان راتلونکی ولسمشر هغه هغه پښتون وي که هزارای وي او موږ داسې کار پکار دی داسې نو نفر څه کړل دی چې هغه اهلکار وي چې وطن زموږ سره وي او په تېرو درې لسیزو جنګ جګړو کې هغه مبتلانه وي.
سمیع الله خلیمی تندر پکتیا څمکنی څخه خبرې کوم. لکه څنګه چې په افغانستان کې اوسني راتلونکي انتخابات روان دي یا چې په افغانستان کې یو نامه د راتلونکو ټاکنو له بهیر سره څه ملاتړ کوي، دوی دا ملاتړ به کومه مثبت نتیجہ باور کیا او کاش کشر پتی بڑھ بولری زمد طول افغانان سا بدرنا ہیل دادا کتا سو پو دیول رتولین کی اولس مشری ٹاکنی او امدار میں دیولا تیسرا پٹاکنی کی تا سو احا چاہتا رہا ورکے تا سو ہا چاہتا رہا ورکے چی آغا دی افغانستان لپار خدمت کی دی افغانستان دی پاک خاور لپار خدمت کی آغا پا افغانستان کی کنڈو رنڈو یتیمانو خوارو غریبانو مسکینانو تا خپل حق ورسوی تا سو ہا چاہتا رہا ما ورکوائی جی دی افغانستان رتون کی لمن دیو سی آغا ادری پا ساتر مندکی یوا دی خپل کور جوڑوی تا سو بل ہا چاہتا رہا ورکے چی دا ہیوال لپار خدمت کی
کریم لائم دی پکتیا ولایت چیدون کے پیغام ہے طول افغانان ولون تا بن خصوص پکتیا والو تا دا رے چھ ہوا پو کپو اطراف کی دی او کپو مرکز کی دی خدے دی خاطرہ دی خپل وطن دی خاطرہ او دی خپل دی رگرے کتن واخلی او خپل ری جمفور دی خپل منتخب کری او دا پدی کی زمو دیر غوٹی کتی دی چرائی گرے کتن واخلو اور رائے اور تو ہر چاہتا چی دی اسلام نا نظر خی اور دی افغانستان گتو تو وفادار ہوئی او دا ہمانو محبر دے چی امریکہ سر یا وطلون ناسل کی گی اور دا عدیب اور کول کی گی دا دیر شکالا دا دری لسیزی چی افغانستان تا امریکائی ہیں کرغلی و کنو رغلی نو دا حتی کولا چی مو افغانستان تا یو زیت او رسی گو نو موس را دے چی سو طول سر یو اتفاق شو غاقا پا اطرافو کی دی دا افغانستان پا ار گورد کی دی دی رای گیرے کرتون و احلو او دا سی رای جمخور و تکو چی غا دا افغانستان گرد تا بیا هم وفاداروی تکرار بیا هم وفاداروی السلام علیکم زه داوود تجمی د کارتونو څخه خبرې کوم احمد څوک چې کارتونه خرڅوي هغه ته زما یو پیغام دی په احتیاط د ګام پورته کړی او خپل رایه دې په خپل وکاري یو کار باید په یو لک ډالر باندې هم چا باندې خرڅ نه کړي هغه څوک چې کارت اخلي هغه دې بیګانګان نه پیسې اخلي او دې خپل کارتونه په بیګانو باندې خرڅوي شپاړس میلیونه خلک دلته واجب دي شرایط دی رایدي دي که یو یو ډالر باندې دا رایه واخلي دا شپاړس میلیونه کې
مهم پولیس
پروان ولایت شنیوار ولسوالی نه غږیږم زه چې غربکی مو کې ډېر فزاوی دغه پورته قربان ته چې دوی په دې موټرو نه کوزای کنه چې پیسې را سره پیسې را ټلیفون نه را سره ټلیفون نه را نه اخلي خو ځکه ډېر فزاوی باید دا د دې منطقې نه چاسي هو ملي اردو باید چې یا بل شی چې خدای غربکی نه موږ ډېر فزاوی استو خلاصه ده ته خو ته څه شی را موږ په ځان کې نه کوټې پرې دي نو پیسې را ته پرې دي
خبر برمل والا سالی کے دا ٹیلیفونی شبکہ دا دادا ہم پہل کری اور بلا دا غال نے کہ دل تک نور زواکونا دی دا منیتی زواکونا کماندانان دی یا نور اربکیان دی دا زمان پا خلق یا پا عوام بنده دیر ظلم زیادتای کهوی حیل کهوام چه دیتا تا دی بده دی غور وکری او سوچ پی وکری زکا غشه دغه سر زمان خلق هم ور سر مخالف کیزی دا حکومت خلق مخالف کیزی
زه یو ګل خبرې کوم د غزنی ولایت له مکر څخه نیل د مکر لربکانو ډېر تازه دي مکر له ولسوالو څخه خواهش کوم چې دا ته یې څنګه تو کړی او مسلمان نه تازه دي نور والسلام
زه د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ د دې درې نه ساعت سره په تماس کې یم نو مې مشکل دی د جربکان څخه موږ تازه دي چې لارې کې دریږي خلک به یې دا شکایت
پروان محلی پولیس دراصی ملی پولیسی کا انتی ملی انتی کا اردو ملی کا دو تمنگا سنوا خیر دا کروانا کا تراشی دا دری دا ہائی بری خل پازا بری کی دری کی تراشی کوي دا ہوری بڑا خبر دا 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 د
زه کندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ نه خبرې کوم. امام صاحب ولسوالۍ کې بالکل امنیت نشته. امنیت د چا د طرفه خراب دی؟ امنیت د اربکۍ د طرفه خراب دی. صحیح ده خو بازار کې تذکرونه بند کړي دي، خو صادراتو کې په اربکیان د خلکو نه اخلي، مخکې د غله په نامه اخیستي په میدان بند دي. دا مولي ملت څه چاره وکړي؟ یو ځای ته چې ځي نو د یو نفرم میټر دروازه نیسي، دوه نفرم میټر دروازه نیسي. دا خو چاره داسې بې غریب مولي ملت لپاره دا ظلم دی. که حکومت غواړي چې امنیت راولي، امنیت دی خپله خراب کړی دی. که دی خراب نه کړي، د قانون وسله وال باید دی خالصانه کړي، د قانون خلک باید دی په کلي کې پرې نه دي چې وسله وال ګرځي چې خلکو نه پایتیش کړي، خلکو نه متصلینه توایي.
زه بسلام محمدي د هلمند ولایت له نداسول سالی سره خبرې کوم. موږ دلته په نداعلي ولسوالۍ کښې له دې اربکیانو سره ډېر سخت پتنګ یو، ډېر سخت مو په عذابیي ځورۍ مو. نو د حکومت له لوړپورو چارواکو څخه مو دا هیله ده چې دغه اربکیانو ته هدایت وکړي او یا عموم نه ورک کړي دغه اربکیان باندې د حکومت ورکوي، ځکه چې د دې په مقابل کښې به ټول خلک پاسون کوي که دغه رقم حال. وسلام.
حکومت نه دا ده چې دا اربکیان ورکړي. دا اربکیان چې څوک دی حکومت کښې وي، هېڅکله سوله او امن نشي راتلی.
د اوریدونکو د دې شکایتونو په ځواب کې باید ووایم چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وار وار ازادي راډیو ته ویلي که څوک دغه ډول شکایت لري او یا هم کوم وسلوال څه ترې په زور اخیستي وي، دغه کسان کولی سي د پولیسو خاصو شمیرو ته زنګ ووهي او خپل شکایت ثبت کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي حتما به د خلکو شکایتونه تعقیبوي.
شاید الله وطن دوست دل ننګرهار ورډیکوډ لسانی څخه زما د ټولو امنیتي ارګانونو څخه هیله او غوښتنه دا ده چې په ختیځ ننګرهار کې سخت امنیتي مشکلات دي. که امنیتي ارګانونه دغه مشکلات له منځه یونیسي، نو د دغه سیمو خلک د 1993 کال په ټاکنو کې ګډون نشي کولی. وسلام. زه وطن د لغمان ولایت د دولتشاه ولسوالۍ نه د والي صاحب نه دا غوښتنه کوم چې زمونږ دولتشاه ولسوالۍ کې بند براق ویل چې جوړوم، خو بند براق جوړ نه دی. او اول خو ویل چې دلته امنیت نشته، او ولسوالۍ تر څنګ د اردو ملي پورته ده، هر یو پورته شته، امنیت ښه ډاډمن دی. او بیا ویل چې وطنګتۍ کښې جوړوم. چارواکو نه دا غوښتنه کوم چې زمونږ د بند براق ته پاملرنه وکړي.
پاکستان څخه واشنګټن ته ولاړي، امریکایانو پیسې ورکړې، دا کملا مسود وښووي. نو دوی که غچ اخلي د پاکستان حکومت دې غچ واخلي، د پاکستان د افغانستان په دې کښې هېڅ.
زه د لوی پکتیا څخه خبرې کوم. خان پاچا خان 18 کاله په زندان کښې تېر کړي دي. ده د پښتونستان مسله نقشه جوړه کړې وه. دا وخت کښې د مېرمنې ځانګړي او مسلم لیگ سره یو ځای مبارزه کړې ده. اوس دغه پښتونستان چې پښتانه په کښې اوسېږي، اوس یې دغه خلک هېڅکله خپل زړونه د پادریانو د غلامۍ د کړۍ څخه نه خلاصوي. 13-14 کاله کېږي په افغانستان کښې وزیرستان، مسعود وزیر، دوړ او نور په افغانستان کښې لاسوهنه کوي. زموږ کورونه ورانوي، زموږ پلونه ورانوي، موږ ته ځانمرګي ځانمرګو ځالې په ځان کښې جوړې کړې دي. طالبان روځي او القاعده روځي. موږ د دا ډول پښتنو نه هېڅ نه غواړو. موږ د دې خلکو نه هېڅ پیدا نه دی لیدلی بدون د نقص نه اخلي.
زه د افغان چارواکو نه دا غواړم چې ګوره، پاکستان دی مداري او هغه د 56 خواوو نه نن سبا په جنګ کښې ښکېل دی. هغه غواړي چې زه خپل ځان خلاص کړم او د پول نه پورې ځم او د سیند نه دې غاړه به د بې پسیه مداریان دي. ګوره څه ته یې خوښه کړې ده، ګوره ډېر هوښیار اوسېږي. هغه نن ډېر دی هوښیار به نو داسې وکړي چې ګوره ډېر هوښیار اوسېږي. مداریان دي مداریان، زه شک لرمه چې بیا هم غولوي.
زما دا پیغام دی د افغانستان ټولو سیاسي کارپوهانو او سیاسي ډلو ته دا پیغام دی چې کوم تړون امریکا سره لاسلیک کوي اوس هڅې کوي ورته یو دورم تیاری په کار دي دغومره کسان زما استخبارات به روځي دغومره به سره ټنګوین په کار دي اوس را میلان ته شوی سره کېنه سره خپل ستراتیجي وکړي سره کېنه یو خبر کوي او د دغومره تیاری زما په کار دي زر تیرین په کار دي زر ټنګونه په کار دي دغومره وسایل په کار دي را میلان ته ستراتیجي د خپل کار کوي د میز ته کېږي هغه و چې منم یا نه منم
پیغام نه داغه دې ګران اورېدونکو چې زه د روزګان ولایت شي راساس د ولسوالۍ څخه خبره کوم چې داغه خلک وایي چې دا دې لاسلیک شي یا دې نه شي لاسلیک اوس مې راډیو په نیولې او په روک بشار دی وایي دا دې لاسلیک شي یعنې دا زموږ شهیدان شي دا زموږ کورونه خراب شوي دي موږ دې خارجیان څه تر پنځه راغلي یو نو دا دې ورک شي موږ نه دا غواړو نه دې غواړو وسلام
روزانه ولایت خبرې کوم محمد قیم دا منځنۍ ستون کوم ته عربه نه زده توام چې بعد دا منځنۍ ستون چې کیږي د غرزای شوسی د خارجان پر لوی لارو کې یا په شاورو کې دی او عام خلکو ته ملکی خلکو ته ډیر مزایمات کوي چې دی لار نو کې مقصد نه کړی په شاورو کې مزایمات کوي پر لوی لارو مزایمات کوي دا عجیبات پر منځنۍ ستون کې دغه سپاس
احمد د کندهار ولایت دند ولسوالی وسیدل یم زما د یو افغان په حیث له محترم ولسمشر حمید کرزی څخه دغه هیله او ارزو ده چې په هیڅ وخت غربیانو یعنی امریکایانو ته دا اجازه ورنه کړي چې جنایت په افغانستان کې وکړي او محاکمه په امریکا کې شي د لوی جرګې د ګډونوالو څخه مې دا هیله ده چې د افغانستان بلکې د اسلام په ګټه پرېکړه وکړي
افغان مستا ولسمشر په دغه پیغام دی کوي اوري چې امریکا ستراتیژیک تړون امضا کوله کې ډېر جدي فکر وکړي ځکه چې افغانستان نه یوازې دا چې بلکې ولسمشر چې دا کومه خبره کوي چې امریکا د فواید په افغانستان باندې چې کوم هېوادونه تجاوز کوي د هغوی په دفاع کې موږ سره مرسته وکړي انشاءالله تعالی افغانان خپله دومره همت دومره طاقت لري چې د خپل ځانه دفاع وکړي دا یو بلکې جدي خبره هم ده او اسانه خبره هم ده او باید افغان ولسمشر داسې تړونونه په ولسلیک کولو کې دومره جدي غور وکړي چې لږ تر لږه افغانانو ته د داسې د یو لارې تر سره کولو غور وکړي چې د افغانستان هغه ملي قوانین اسلامي قوانین په نظر کې ونیول شي
رحمت الله د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېدم او ما د ازادي راډیو د کاسوم څخه یو خواهش ده چې ما پیغامونه تر یو حده پورې نه نشر کوي مو خواهش او پیغام د ټولو افغانانو څخه دا ده مرورو افغانانو څخه زه دې په خپل منځ کې سره کښېني او یو جوړ روغ جوړ دې وکړي چې نور دا اور د موږ له وطنه د موږ له ملک څخه ورک شي خدای جل جلاله دې یو دایمي صلح افغانستان ته راولي خدای جل جلاله خو دې ټول کوند دې ته مانو غوا او دې او اورې ان شاء الله خدای جل جلاله به وخت راوړي امنیت وي خدای په خو دې شي شي
زه د کابل ولایت د تګابل ولسوالۍ سره څخه تاسو سره په اړیکه کې لکه څنګه چې تاسو سره راځي او همدارنګه د نور مدواد ولله موږ اورو چې د مصادرباني د زی سره د رواني په مشري د سولې په مشري روان دي او دا د سولې پروګرامونو پر مخ وړي دا زما په نظر او حقیقت او ګورو او واقعیت او ګورو دا اسي یو زیات وخت ده اسي یو د خلکو پوسترو کې خاوره چول بولو هر څه چې بولو دا یو بې معنا پروسه ده ځکه دا یو نړیوال بورډ لري دا یو نړیوال پروسه ده ځکه دي چې اروپا امریکا د اسیایي هیوادونو افریقایي هیوادونو تقریبا ټول نړیوال سیستم دلته روان دی دا د صلاح الدین رباني د صلاحیت او د دې د کلیه څخه ډېره لوړه خبره ده چې دا د صلح راوړي دا غره راوړي دلته همسایه هیوادونو خبرې دي دلته مذهبي کلتوري او نور ژبني سمتي مسایل دي دلته شرق او غرب مسایل دي دا چې زما په نظر به دا اسی یو تنها معاشات او پنځه روپۍ به دغه د خپل کارمندانو ته برابر وي
زه مولوی ریاض د ابو زبیر ته خبره کوم زما د کرزی او د اوباما او د مادمر خاص داخله ده د خدای او بیرری بالا د غدارت لاس واخی دا تروریزم نه دی دا د مظلوم اولس ازار دی چیرې صداقت اختیار نه کوي دا چې د حقوق له تطرفي شیر خو د ځینې په شمول مشرانو ته خبرداران ته باندې پوری ټول مشران سرونه دغه دغه مضمون ولوس ازار خورلي دي دا سرونه دې خورلي دې ولوس له ازار ودي ریږي کني ارسایب په خپل کور کې لکه شامار وخري بالا صداقت اختیار کوي شمالي تلواله په شمول بالا غدارت مکوي دا مظلوم ولوس ازار دې دا تروريزم نه دی دا د اوباما په خپل کور کې وخري ما د مبار بده دې په غار کې وخري کرایب پر چوکي وخري
د افغانستان د صلح او امنیت په هیله زه مریم افغان د کاپیسا ولایت په کاپیسا ولسوالۍ کې خپل پیغام هفتهونکي ماشین ته خپل پیغام پرېږدم. ډېره مننه د ازادۍ راډیو نه چې ښایسته ښایسته پروګرامونه ثبتوي او زموږ په خدمت کې وړاندې کوي. تاسې نه ډېره ډېره مننه کوم، خصوصا د ورک شوو عزیزانو د پروګرام د کارکوونکو نه او جوړوونکو نه. هیله لرم چې افغانستان کې خوشحالي
زه رحیم جان خبره کوم د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ څخه. زما د ملا عمر څخه دا هیله ده چې ته ولې سولې ته نه راځې؟ ته سولې ته راشه، نور افغانان په جنګ جګړو کې مه وژنه.
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې له ازادي رادیو واوریدل. اوسنی پروګرام دغه و. د خدای پامان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.